کوم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سپې د خبرونې د سر راپور مده چې ولسمشر وایي د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي.
Our investment in transport can transform conflict zones into
وسلوال طالبان وایي مشران په ورستوي کې له پاکستان افغانستان د تللی چې لخپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کېږي. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د کیوبا پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو عمر سوی دی. په پاکستان کې پر یو پوځي کمپ په برید کې سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو تر هر څه مخکې له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري د افغانستان خبرونه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړې. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په دوګه ځای پر ځای کړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان وروستی اقدام به د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن د افغانستان، پاکستان او سیمې پر وضعیت خبرې وکړې. ولسمشر غنی او نواز شریف په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس په سرنډه کې سره کتلې دي. د یو شمېر راپورونو په اساس د پاکستان صدر اعظم په دې کتنه کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې ملاتړ دی، ځکه چې په خبرې د افغانستان پایدار سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړي همدارنګه ویلي چې افغانستان او پاکستان دواړه له تروریزم څخه زیان مندی او باید په دې برخه کې ګډه مبارزه وشي. بل لور ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یو پایدار ترانسپورت په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص شي. ښاغلي غنی نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د نښلېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی په اکنه کې د اوسپنې پټلۍ په پرانیست غونډه کې هم ګډون وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېر ماښام د درې ورځني رسمي سفر په موخه د پوړي دولتي پلاوی په مشتي د ترکمنستان پلازمینې اشخابات ته روان شو. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې نن یې د دغې جرګې د غونډې مشري کوله وویل چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. خود افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ټول پلانونه به یې شنډ شي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه له چمن سره نږدې د پاکستان د بیرغ پورته کول او د نظامي مراسمو ترسره کول نامناسب او د دواړو لورو د مخکنیو ژمنو خلاف وبلل. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډول اقدامات به د دواړو هیوادونو اړیکې لا ترینګلې کړي.
دای
وی دا ډول اقدامات په داس حل کې چې د دوړو هیوادونو اړیکې په حساسو شرایطو کې دي، دا به د کڑکیچونو د دوړو اړخونو ترمنځ د اړیکو د لازیان منې دوه سبب شي. دا په داس حل کې چې پاکستانی پوځیانو په دې ورسېو کې د چمن پسمه کې د پاکستان د بیرغ په پورته کولو سره ځنګړي پوځي مراسم ترسره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
سلامونه. د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوي کلونو په عمر ومړ. د کاسترو ورور د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د خپل هیواد په ملي تلویزیون کې دا اعلان وکړ. دوی د کیوبا درنو خلکو، په ډېر خوشنۍ سره باید دا خبره له خپلو خلکو زموږ له امریکایي ملګرو او نړۍ سره شریکه کړم چې د 2014 کال د نومبر 15مه د شپې 10:29 د کیوبا سره علاقمندان فیدل کاسترو مړ شو. ولسمشر زیاته کړې چې د فیدل کاسترو د تدفین مراسمو په اړه به د شنبې پر ورځ نن یو کمیسیون نور جزئیات وړاندې کړي. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یو وسلوالې ډلې په یو پوځي مرکز کې نن پر جمعه برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوا پر ټویټر لیکلی چې په محمد ایجنسی کې د غلنۍ پر کم د وسلوالو برید شان شو. بجوا وویل چې په دې حمله کې څلور ځان وژونکي او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې څوارلس عسکر په دې حمله کې ټپیان شوي هم دي. اعلامیه زیاتوي برید کوونکو هڅه کوله چې پوځي مرکز ته ننوځي او کله چې جمعه ته ورسېدل ډزې پیل کړې. هلته د سیمې د خلکو او پوځ ته د نوي جذبېدونکو لویه غونډه وه. فرانسوي چارواکي وایي تېره اونۍ یې هغه پنځه تنه نیولې چې ګمان کېږي په هغه هېواد کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. د پاریس څارنوال تېر ماښام وویل دغو مشکوکو کسانو د موبایلونو په واسطه له سوریې یا عراق څخه د اسلامي دولت ډلې له یوه قمندان څخه سپارښتنې اخیستلې. دوی وایي د ستراسبورګ او مرسی په ښارونو کې د عملیاتو پر مهال وسلې هم ترلاسه شوي دي. دغه پنځه تنه چې څلور یې فرانسویان او یو مراکشي وګړی دی اوس تر تحقیقاتو لاندې دي. فرانسوي چارواکي وایي دغو کسانو په پام کې درلوده چې د دسمبر پر لومړۍ نیټه یو احتمالي هدف ورنښ کړي. خدای وایي چارواکي تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې د دغه احتمالي هدف دقیق ځای ومومي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ویلي چې په هېواد کې یې د دغې شبکې له منځه وړلو دوی د لویو بریدونو څخه خوندي کړي دي. د 2015 کال د نومبر میاشتې بریدونو رئیس چې په پاریس کې وسوه او یو سل دېرش تنه پکې ووژل شوه، لا تر اوسه هم په فرانسې کې بیړنۍ حالت دوام لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نومبر پر 15مه شخصا د امریکا د هالیوډ سینما یو نامتو لوبغاړي سټیفن سیګل ته روسي پاسپورت ورکړ. نوموړي ته د روسیې لخوا د رواني میاشتې په سر کې تابعیت ورکړل سو. پوتین په کرملین کې د یوې لیدنې پر مهال سیګل ته د پاسپورت ورکولو پر مهال هیله وښوده چې دغه نوی تابعیت د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د تدریجي سمېدو نښه وي. سیګل وروسته په خپله هم پر پاسپورت لاسلیک وکړ، ځکه پوتین ورته وویل چې له لاسلیک پرته به اعتبار ونه لري. د واشنګټن او مسکو ترمنځ د ترنګلو اړیکو سره سره سیګل یو له غو لویدیځو شخصیتونو دی چې ولسمشر پوتین ته نږدې دی او سټایل کېږي. پینتاګون هغه لومړنی امریکایي قرباني معرفي کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې ووژل سو. د امریکا دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره پرون وویل چې دغه سرتیری د بمونو د خنثی کولو متخصص و او د یو ځای پر ځای سوي بم د شنډولو پر مهال ووژل سو. د بمونو د شنډولو قطعي مشر سکاټ ډیټن د هغه نړیوال ځواک د غړي په توګه کار کوي چې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. دی 24 کلن او د ویرجینیا د وود برج اوسیدونکی و. د امریکا د پوځ چارواکو ویلي چې نوموړی د نومبر پر 24مه د عین ایسار ښار ته څیرمه په یوه چاودنه کې سخت ټپي سوی و. او د تاجکستان په شمال ختیځ کې د چین له پولیس سره د 6.5 رښتر په کچه زلزله شوې ده. تر اوسه د ځانی او مالی زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا د جیولوجي سروې له مخې زلزله پرون د تاجکستان او چین پر سرحد وسوه. په دې لیرې پرته سیمه کې لږ خلک ژوند کوي. د امریکا د جیولوجي سروې د مرکز په وینا دا زلزله 12 کیلومتره ژوره و چې داسې زلزله په هغو سیمو کې چې ډېر خلک پکې اوسي زیات تلفات اړوي. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا واجی است. د راپورونو په برخه کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولای سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي.
Our investment in transport can transform.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. وسلوال طالبان وایي مشران په وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته تللي چې له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي ولسوالۍ خوندي ده، خو د اساسي پروژو تکمیل ته تر اوسه پام نه دی سوی.
کله چې دغه افغانان افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي، مونږه که چېرې دوی افغانان وباسي مونږ یې منلو ته چمتو نه یاستو.
دا د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو مقام و چې وایي په اروپایي هیوادونو کې باید د ګډې اعلامیې پر اساس له افغان کډوالو سره چلند وسي. په یو راپور کې اوري چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځایه سویو کورنیو لپاره د مرستو ټولولو لړۍ روانه ده. په محمد ایجنسی کې پر یو پوځي کمپ حمله پاکستانی پوځیانو ته تلفات اړولې. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه هاو حقیقت څه دی؟ افغان ولس مشر وایي چې د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایداره ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په دې برخه کې افغانستان هم لیوالتیا لري. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي په مستقیم تماس کې سره دی. یوسف خان زدران سره مهرباني.
بله، جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسې پالیسیو ملاتړی دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې خبرې کولې وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورت له لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوزلۍ ژغوري او په دې برخه کې د افغانستان وړتیا ته د ملت د ظرفیتونو په سترګه وکتل شي.
The potential for Afghanistan needs to be looked.
ارتیا د دې د چې د افغانستان ظرفیت ته د ملت د ورتیاو او ادغام په توګه وکتل شي. د ترانسپورت په برخه کې زموږ پنګونه جګړې استقبال د همکاریو پر زون بدلول شي.
د پایداره ترانسپورت نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشقابات کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ماښام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاخینې بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمو د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلې او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
The 21st century is a century of connectivity.
یوشتمه پیړۍ د وسلېدو پیړۍ ده. لا دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ په هیغو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر ده. د سیمې د ثبات او امنیت پرته به موږ د اړیکو پر جوړولو بریالي نه وو. نو ځکه با امنه ګوندیتوب زموږ اساسي پالیسي ده.
افغانستان او هندوستان تل په سیمه کې د ګډوډیو او ناامنیو پړه پر پاکستان چولې او ټینګاري کړي چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګه کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داسې حال کې چې په سیمه کې د ترانسپورت نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمه په کچه ځینې مهمې ترانسپورتي او اقتصادي پروژې د عملي کېدو په حال کې دي. د لاجوردو لار او د لاجوردو او ریخمو لارې د چابهار بندر پراختیا د افغانستان او چین ترمنځ د ریل ګاډي پټلۍ د برېښنا د لیک د کاسا زر او د ټاپي د ګازو د لیک ځینې نورې پروژې پکې شامل دي. یوسف زدران ازادي راډیو کابل.
عمردل چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورت نظام کول سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی نن د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې دغه سرګندونې کړې دي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشرانو د پایداره ترانسپورت په درې ورځني کانفرنس کې برخه اخیستې ده. په سوچ یبو کې په افغانستان کې امنیتي مسایل څېړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې وسلول طالبان وایي مشرانی په ورستیو کې له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. خو تر هغه مخکې بله موضوع څېړو. د افغانستان د ولسي جرګې لومړی مرستیال وایي داعش په پام کې لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې د ولسي جرګې د نن ورځې د غونډې مشري کوله ادعا وکړه چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري. جزئیات له محمد حدیث پردې څخه اورو.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي په هرې ولسوالۍ کې د داعش 200 پر ځای کېدونکو کورنۍ بعد یو کال په موده کې 800 نورو کورنیو ته چې دوی هم فکر دي د اوسېدو زمینه برابره کړي. د ښاغلي قدیر په خبره په هرې ولسوالۍ کې د داعش زر کورنۍ به خورا پیاوړي او په اتفاق خپلې چارې مخ ته وړي چې هغه مهال به یې مخنیوی له وسه پورته کار وي. ظاهر قدیر که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې دی څنګه د داعش له دغه پلانه خبر شوی، خو وایي حکومت په دې اړه بې تفاوته دی.
داعش ته داسې یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیله د مهاجر په لباس کې ځای کېدلی شي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ور نه کړي هلته ځمکه په پیسو واخلي. او یو کال کې باید اته سو قانونه اته سو نو قانونه د ځان سره فکر کوي دا اته سو قانونه چې یو ځای کیږي دا په اعتبار په قانونه نه دي دا فکري قانونه دي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې دوی د داعش له پلانونو بې خبره دي. دغه وزارت دویان مرسیال محمد راتمنش د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو داسې هم نه ده چې دوی د دغې ډلې له پلانونو بې خبره دي.
دوی مستقیما نسی کولای چې د دولت یا د ملي ځواکونو په مقابل کې خپل سلاح استعمال کړي، او رښتیا دی چې دا خارجیان دي غواړي چې په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کړي. اما مونږ بې خبر یو او مونږ خپل اقدامات نیولې او په هنده کې هم دغه اقدامات سره رسي.
شاوخوا یو نیم کال وړاندې داعش وسلوالې ډلې رسمن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپل حضور اعلان وکړ، خو افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې دغه ډله ځپلې او هیڅکله به اجازه ور نه کړي چې په افغانستان کې دایمي مرکزونه جوړ کړي. وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم د افغانستان شمال ته د داعش وسلوالو د انتقال په اړه اندېښنه ښولې وه. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داعش په افغانستان کې د دایمي مرکزونو د جوړولو هڅې په خورا مهارت مخ ته وړي چې تر دې مبریالی هم دی. د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ وایي دا چې یو شمېر بهانه استخباراتي کړي د خاصو موخو لپاره په افغانستان کې له داعش ملاتړ کوي، نو دغه کړي هڅه کوي څو له هر څه وړاندې په افغانستان کې د دغې ډلې د دایمي مرکزونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي چې د ورځې په تیرېدو دغه چاره ګړندۍ کیږي. هم د زلمی وردګ په خبره افغان حکومت او په خاصه توګه امنیتي بنسټونه که په اوس کې د داعش له اړخه افغانستان ته متوجه ګواښونه جدي ونه ګڼي او مخنیوی ونه کړي، د وخت په تیرېدو به د دغه مشکل حال خورا ستونزمنوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د ولسی جرګې اول مرستیال ظاهر قدیر وایي چې د اسلامي دولت ډله یې دایښ په پام کې لري د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغې ډلې په وړاندې اقدامات کړي دي. بلخوا وسلوال طالبان وایي چې مشران یې په وروستیو کې له پاکستانه افغانستان ته لېږدېدلي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د طالبانو د رسمي ویاند په شمول څو سرچینو ویلي چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته تللي. تفصیل له اسمت ساروان نوري.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د وسلوالو طالبانو مشران به له شاوخوا 15 کلونو وروسته ممکن بیرته افغانستان ته تللي وي څو د 6 کال په جګړه کې نیولې سیمې خوندي کړي او ځان ته د دایمي حضور امکان برابر کړي. آژانس وایي که دا خبره تایید شي نو معنا یې دا ده چې دا ډله د افغانستان د حکومت په وړاندې په جګړه کې په ځان باوري شوې ده. دا هم کېدای شي چې دا د طالبانو له لوري له پاکستانه د ځان لرې کولو یوه هڅه وي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې او د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د دې ډلې مشان د کوټې، کراچۍ او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل. د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وویل چې د دوی د مشرتابه شورا څو میاشتې پخوا افغانستان ته انتقال شوه، خو دا ونه ویل چې د افغانستان په کوم ځای کې ده. د طالبانو یو مشر وویل چې د دوی شورا هلمند ولایت ته لېږدېدلې ده. دغه طالب مشر په امنیتي دلایلو نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. د طالبانو نورو سرچینو وویل د طالبانو قضایی د جلب و جذب او مذهبي چارو شوراګانې هم د افغانستان جنوب ته وړل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د ولسمشر غني ویندوی هارون چخانسوري وویل هیڅ استخباراتي معلومات نه تاییدوي چې د طالبانو شورا د افغانستان ته لېږدول شوي وي. موږ لا هم باور لرو چې دوی د افغانستان له دیباندې څخه عملیات کوي. خو د طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد وایي چې د کابل حکومت له دې مسئلې خبر دی. د طالبانو یو قومندان اسد آغا اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي چې افغانستان ته د طالب مشانو تګ به له دې ډلې سره مرسته وکوي څو هغه سیمې وساتي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. د طالبانو شورا 14 غړي لري چې په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونه څاري.
افغان محصلان څه ستونزې لري؟
مجاز لابراتوار موږ نه لرو. زما یوازینی مشکل چې د فیز له لحاظه ده.
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي؟
چې هغه اقتصادي ستونزې لري، اړوند پوهنتونونو، اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو، دې ته رسیدګي کوو.
دا به د تحلیل څنګه په راتلونکي خبرونه کې واوري چې د شنبه په ورځ له ازادي رادیو څخه خبريږي.
د تاندې څنګه اونیس پروګرام په همدې خبرونه کې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید د ګډې اعلامیې پر اساس چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سوی له افغان کډوالو سره چلند وسي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدراعظم وروستۍ څرګندونې چې ممکن ځینې افغان کډوال په اجباري ډول بیرته هیواد ته ستانه کړي له ګډې اعلامیې څخه سرغړونه بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ افغان کډوالو د بلغاریا له پولیسو سره اخو ډب کړی چې په نتیجه کې شپږ پولیس ژوبل شول. عبادالله هننزي په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدراعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلې.
یو ګډه اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامیې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامیې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چېرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو. نو که هر پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم چوکاټ کې وي چې په دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو اتباع داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتمن خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یادو افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو. ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره په تماس کې شو د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي او یا هم په کابل کې د دوی د سفیران او دا چارواکي موږ غواړو له دوی سره خبرې کوو.
یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کېږي میاخیل صاحب، هغه دا دي چې طبعاً دا ډول پیښې او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیښې کوي په هغې باندې اغېز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغېز کولی شي او کنه؟
طبعاً دا خپلې اغېزې لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي دغه ټولنې قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هیواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغېز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کېږي تر تحقیق لاندې نیول کېږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هیواد غواړي چې افغان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات د هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکوو. له هغه وروسته افغان حکومت هم خپله بررسي او څېړنه کوي. که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناه اخیستلو نه، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه اتباع که چیرې کوربه هیوادونه وباسي نو دا اتباع په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویمه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل و چې ویلي اروپایي هیوادونه باید له افغان کډوالو سره د هغې ګډې اعلامیې پر اساس چلند وکړي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک سوې ده. په وروستیو کې جرمني هم اعلان کړی چې په سلګونو افغان پناه غوښتونکي به بیرته افغانستان ته ستنوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د بې ځایه سوو لپاره د مرستو راټولولو لړۍ روانه ده. د دې وزارت چارواکو پرون ازادي راډیو ته ویل چې په دې باب ځینو بنسټونو د مرستو ژمنې کړې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د ژمي له را رسېدو سره ځینو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو ژمنې کړي چې له کورنیو بې ځایه شوو سره به مرستې وکړي. د دې وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د سازمان دفتر یو این ایچ سی آر ویلي چې له زرګونو بې ځایه شو سره به مرستې وکړي.
یو این ایچ سی آر هم له شاوخوا 200,000 کورنیو دپاره د جمعې په موسم کې د مرستو چمتووالی وښوده. د ډبلیو ایف پی هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو هم د غذایي موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړی چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شو کورنیو ته مرستې رسوو.
په افغانستان کې ډیری خلک د نامیو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي چې له سختو شرایطو سره مخ دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت منی چې سباندې 1,000,000 بې ځای شوي کسان لستونزو او پتیره د یخنۍ لستونزو سره مخ دي، خو وایي چې مرستو رسولو ته یې هسې روان دي. په خوا تر دې حکومت د سیمه ایزو ارګانونو له لارې د کندز او روزګان له بې ځای شوو سره د 100,000,000 افغانیو مرسته کړې ده چې مرستې رسول دوام لري. د سیمه ایزو ارګانونو د ادارې ویاند منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې مرستې حکومت د والیانو له لارې یو لړ نورې مرستې هم له بې ځای شوو سره کړې دي.
پروسه رسیدگی به مهاجرین چه به جاشدگان داخلی چه به جاشدگان به ولایت
دی وویل کډوالو ته که بیزای شوی او که گواندهی ولایتونو تتلیلی دمرست و رسول و لڑای روانه ده او اوز دغه پروسه ده ختمیدو په حال که ده و سنه ده پاته چیزی
هم نمانده از اتمامی پا.
کارپوهان له نړیوالې ټولنې غواړي چې له بې ځای شوو سره د ژمي په موسم کې له پخوا څخه زیاتې مرستې وکړي. د دې کارپوهانو له ډلې عزت الله برکي وایي چې که حکومت او نړیواله ټولنه دغې ستونزې ته په کم نظر وګوري ممکن بې ځای شوي په ژمي کې له ستر انساني ناورین سره مخ شي.
خبریاست یوش بیر هکران بریالی شوی چې د یو سافټویر په وسیله لری د خلکو هیدفونونه په میکروفونونه بدل کړي او لری څخه د دوی خبري واوري. د ډیلی میل ورسپانې د راپور پر اساس څېړونکو د دغو هکرانو سافټویر وازمایي او ورته څرګنده شو چې په دې توګه بې له دې چې د هیدفون خاوند په ځان پوه شي خبرې اورېدی شي. دوی د سپیکر ای آر په نوم کوډ جوړ کړ چې د یو کمپیوټر آوټپوټ په انپوټ بدلوي او دا امکان برابروي چې شخونه حتی په هغه صورت کې چې د میکروفون سیمې وصل نه وي یوازې د هیډفون له لارې ثبت کړي. څېړونکي وایي چې دې تجربې ورته ثابته کړه چې له اکثرو کمپیوټرونو او لپټاپونو څخه په دې ډول شخونه اخیستل کېدای شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. اوس به نسیم شفق راتوي چې په کابل کې نن ورځپاڼو څه چاپ کړي دي.
د کابل چاپ نن یو ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصری د انتخاباتي اصلاحاتو او په نویو دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو د ګمارلو په اړه لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې آیا ټاکنیز اصلاحات تکمیل شول؟ د سرمقالی لیکوال ویلی چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمیسیونونو په خوانی کمیشنران لري او پر ځای نوی غړي وټاکل او دې کار ته د انتخاباتي اصلاحاتو نوم ورکړ. د سرمقاله لیکونکي په خبره د افغانستان انتخاباتي نظام پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره په انتخاباتي قوانینو کې له بدلون څخه نیولې د رای تر کارتونو برېښنایي تذکرو تخنیکی اسانتیاوو او نه مداخله پورې باید په پام کې ونیول شي. د سرمقاله لیکوال ویلی چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه دا ده چې په دې بهیر کې تل بهرنیان مداخله کوي او باید د انتخاباتي اصلاحاتو په چوکاټ کې د دوی د مداخلو مخه هرومرو ونیول شي. مدنیت ورسپانې هم په خپل سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه لیکلي او ویلي دي چې سیاسي مداخله د انتخاباتي اصلاحاتو پیل. د سرمقاله لیکوال ویلي که څه هم ولسمشر غنی په خپله د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندیدو کمیشنرانو سره مرکې وکړي خو لا هم د دوی ټاکنه د مسلکي پوهې له مخې نه بلکې سیاسي ده. د ورسپانې په یو بل مطلب کې هم د فیفا یا د عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په حواله لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه کې تجربه او مسلکي پوهه په پام کې نه ده نیول شوې بلکې سیاسي مسایلو ته پام شوی. انیس دولتی ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له پخوانیو غړو سره لیدلی دي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلي غنی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښت کې به یې هرومرو اقدام کیږي. او ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله کې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو غړو ته د نویو دندو د ورسپارلو مسالې ته په اشاره ویلي چې حکومت د ځان رسوا نه کړي. د سرمقاله لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانیو کمیشنرانو د جمهوری ریاست تیر انتخابات سم مدیریت نکړل او د خلکو پر رایو یې لوبي وکړي. د سرمقاله د لیکوال په خبره همدې موضوع ته په پام باید دوی ته په حکومت کې دندې ونسپارل شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښی است. په افغانستان کې د مبشین 2 بجې او 13 دقیقې کېدونکو د مهمو خبرونو سرخطونه له فریبا ظاهر ناورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس په څنډو کې خبرې کړي چې په ترڅ کې نواز شریف د افغانستان د سولې پر اوستو کې د پاکستان پر ژمنتیا بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي، خو دوی وایي حکومت د داعش دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه له چمن سره نږدې د پاکستان د بیرغ پورته کول او د نظامي مراسمو ترسره کول نامناسب او د دواړو لورو د مخکنیو ژمنو خلاف بولي. د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوي کلونو په عمر مړ شو. ویل کیږي د فیدل کاسترو د وصیت سره سم به د هغه مړی نن وسوځول سي. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یو وسوالې ډلې په یو پوځي مرکز کې نن پر جمعات برید کړی، څلور وسوال او دوه پوځیان پکې ووژل شو. فرانسوي چارواکي وایي تیره اونۍ هغه 15 تنه نیولې چې ګمان کیږي په هغه هیواد کې د تروریستي بریدونو پلان درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شخصا د امریکا د هالیوډ سینمای و نامتو لوبغاړي سټیفن سیګل ته روسی پاسپورت ورکړ.
دا مهمو خبرونو لندیز مو له ازادي رادیو واوریدل او نور خبرونو تفصيل کولای سي چې د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. په همدې خبرونه کې پر دې مسله راپور اوري چې د کندهار تر ټولو ناامن ولسوالي پنجوایي اوس د جنوب تر ټولو به امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک یې وایي چې په ارامۍ کې د ژوند چارې پر مخ بیایي، خو دوی په دې ولسوالۍ کې د ځینو اساسي پروژو د عملي کېدو غوښتنه کوي. دا هم اوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي د مومند ایجنسی په قبایلي سیمه کې د ملیشا ځواک پر کم د ترهګرو لخوا برید سوی چې په نتیجه کې څلور تنه وسلوال او دوه پوځیان وژل سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی، خو اوس اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
د کندهار پنجوایي ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان
سلام د دې سات اقتصادي خبرونو ته خرغلست. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د سیمه هوادونو ترمنس پیاوړی ترانسپورتي نظام کولای شي سیمه د جګړې د تقابل پر ځای د همکاریو پر زون بدل کړي. خاغلی غنی چنن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایدار ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته خبري کولې وویل افغانستان د برخې تلیواله دی او باید ورته د ملت د وړتیا په سترګه وکتل شي. د پاکستان د صدر اعظم په ګډون د سیمې د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشران د پایدار ترانسپورت درې ورځنی نړیوال کانفرنس لپاره په ترکمنستان کې سره راټول شوي دي. تمه ده ولسمشر د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په هدف د یادو هیوادونو له ځینو مشرانو سره هم وګوري. په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچویو له امله د یو شمېر صنعتي فابریکو فعالیتونه درېدلي دي. د سوداګرۍ خونی وایان سیام الدین پسرلی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا کموالي پانګوالو او صنعتکارانو ته جدي ستونزې جوړې کړي او هغوی ته یې مالي زیانونه اړولې دي. خاغلی پسرلی وویل چې حکومت باید دې مسلې ته جدي پام وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت که څه هم دغه موضوع نه ردوي، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې روانې دي. د افغانستان د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې د هیواد په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي موادو بیې په دې ډول دي: یو 9.5 کیلوی بوجۍ قزاقي وړه، یو 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړه، یو 220 افغانۍ، یو 3.5 کیلوی بوجۍ وریجې، یو 1550 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوجۍ بوره، 2400 افغانۍ، او یو 14 لیتره قوتي غوړي، یو 100 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 8.5 افغانۍ، او یو لیتر پټرول تیل هم 8.5 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرافانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د سینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپږ افغانۍ یو اویا پوله، یو یورو اویا افغانۍ یو نوی پوله، یو انګلیسي پاوند دوه اتیا افغانۍ یو 50 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ یو 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 612 افغانۍ.
عبدالله حننزی و د کندهار د پنجوای ولسوالی وسیدونکي وایي چې ولسوالی خوندې ده خو په دې ولسوالی کې د بیا رغونې او نورو اساسي کارونو ته پام نه دی سوی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار پنجوای ولسوالی چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکې فعال و او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالی ده او خلک یې په پوره ارامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالی چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالی دستګیری وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو بد سلوکه څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پستنجې څخه د پولیسو او امنیتي پولې دوی ته امن راوستي، دوی د خپلو حکومت په ملاتړو په حمایت کې کلکه ودرېدله.
د پنجوایي اوسېدونکي هم خورا خوښ دي او پنجوایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي، خو د پرمختیایي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته یو سکار چې پنجوایي ته ورکول کېږي هغه د پخوا په پیمانه دی. دلته اوس ډېر خلک دي، نفوس زیات شوی دی، نو کلینیکو ته ضرورت دی او دغه کلینیکونه چې د دوا وي فور ته وځي ضرورت څخه. دلته سړکان پاته دي، بیادمبار نیم جوړ شوي دي، نیم پاته دي، نو دېته ضرورت شته چې د سړک پاتې دي جوړ شي چې د ټولو خلکو ضرورتونه راپسي.
زموږ زیرات اوسپاله دي، کوم اکسمېش دي، کوم اوجوسي دي، کوم ریران دي، د دنیا بازار ته نه ځي، په نه څه خرڅېږي.
که څه هم د پنجوایي په ګاونډیو ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو پخوانیو زورونو ته په کتو سره د دولت پروژه درېږي او وردی چې خپلې سیمې په خپله وساتي.
په مومندو ایجنسی کې پر یوه پوځي کمپ حمله سوې چې مرګ ژوبله هم لري.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې امنیتي ځواکونو د مومند ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې د ملیشا یا اف سي ځواکونو پر یو کیمپ د ترهګرو برید ناکامه کړی، خو دواړو خواو ته پکې د مرګ ژوبلې وختو پخلی هم کوي. د چارواکو په خبره ترهګرو د شنبې پر سهار د مومند ایجنسۍ په مرکز غلنۍ کې د اف سي ځواکونو پر رایفلز نومي کیمپ ډله ایز برید وکړ، چې په نتیجه کې د ملیشا ځواک لږ تر لږه دوه سرتېري مړه او څوارلس نور ټپیان شول. د پاکستاني پوځ ویاند اسم سلیم باجوا په دې اړه پر خپل ټوټر پاڼې په یو خبر کړي بیان کې د ترهګرو په حمله کې د خپلو دوه سرتېرو د مړینې د پخلي ترڅنګ ویلي چې امنیتي ځواکونو ترهګرو برید ناکامه کړی او څلور وسلوال بریدګري پکې وژلې دي. نوموړی همداشان وایي وسلوال بریدګر چې ځانمرګي وسکټونه یې پر غاړه ول، لومړی ناتره ډزې وکړي او غوښتل یې چې جومات ته دننه شي. په مومند ایجنسۍ کې یوې باخبرې ځایي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې امنیتي ځواکونو د اف سي ځواکونو پر کیمپ تر برید وروسته په سیمه کې ګرځبندیز لګولی، داخلي او خارجي لارې تړلې او تلاشي عملیات یې پیل کړي دي. مومند ایجنسۍ د افغانستان پولې ته څېرمه پرته قبایلي سیمه ده چې د دې هېواد له کونړ او ننګرهار ولایتونو سره نښتې اوږدې پولې لري. په دې وروستیو کې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو او حکومت پلوه امن لښکر بریدونه په داسې وخت کې ډېر شوي چې د پاکستان پوځي مقامات سمو د وړاندې په دې سیمه کې پراخ پوځي عملیات وکړه او دا سیمه یې ترهګرو پاک اعلان کړه. وسلوالو تر دې مخکې تېره ورځ د دې ایجنسۍ په چمرکنډ نومي سیمه کې یو سرکاري ښوونځی په بمونو لوزولو ترڅنګ تېره اونۍ یو حکومت پلوه قبایلي مشر ملک دارا خان هم په بمبي برید کې وژلی و.
د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ سو. فیدل کاسترو نږدې نیمه پیړۍ پر کیوبا واکمني وکړه. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبري څانګې په حواله له اجمل ان اوري.
د کیوبا ولسمشر چشین پوزی نو فورمې پتن وو د دې هیواد په دولتي تلویزیون را څرګند شو اعلان وکړ چې د دې هیواد انقلابي مشر فیدل کاسترو د جمعې د ورځې په ماسخوتن مړ شوی. د کیوبا وسنی ولسمشر راول کاسترو که څه هم د فیدل کاسترو د مړینې د علت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې نوموړی به د ده د وصیت سره سم نن خاورو ته وسپارل شي. په کیوبا کې به د دې هیواد د انقلابي مشر فیدل کاسترو د مړینې په ویر څو ورځې ملي ماتم وي. نوموړی چې د کولمو په یوې ناروغۍ اخته و، د 2006 میلادي کال په جولای میاشت کې په موقته توګه له واک لرې شو. په 2008 میلادي کال کې بیا په رسمي توګه واک خپل ورور راول کاسترو ته وسپاره. نوموړی د کیوبا پر ټاپو د یو ګوندي حکومت په توګه وڅلوېښت کاله واکمني وکړه. فیدل کاسترو په وروستیو کلونو کې په عامه محضر کې نه څرګندېده، خو د کیوبا دولتي رسنیو ته یې تبصیرې لیکلي. نوموړی د وروستي ځل لپاره د کیوبا د کمونیست ګوند په کانګره کې راڅرګند شوی و. هغه مهال فیدل کاسترو ویلي و، ډېر سر به زه لکه د نورو ټولو په څېر یم، زموږ ټولو وخت رارسېږي، خو د کیوبایي کمونیستانو نظرې به په مځکه پاتې وي. فیدل کاسترو همدارنګه ویلي و چې که یو څوک په عزت او درنښت کار کوي، دوی هغه څه رامنځته کولی شي چې بشریت ورته اړتیا لري، او د دې لپاره تل مبارزه دوام لري. ګومان نه کیږي چې د فیدل کاسترو مړینه به کیوبا کې کړکیچ رامنځته کړي، ځکه د نوموړي ورور راول کاسترو په وروستۍ لسیزه کې پر دې هیواد د واک منګولې ټینګې کړې دي. راول کاسترو ژمنه کړې چې په 2013 میلادي کال کې به چې د واک دورې پای ته رسیږي واک خوشې کړي. نوموړي مرستیال ولسمشر میګول ډیاس کانی ال خپل ځایناستی نوموړی په داسې حال کې چې په ځینو ځایونو کې د کاسترو مخالفانو د کیوبا د دې انقلابي مشر مړینه یو ښه خبر ګڼلی، خو په نړۍ کې په ځانګړې توګه په لاتین امریکا کې د فیدل کاسترو مینوال د ده په مرګ ویر کوي.
تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د نومبر ولسمه د محصلانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. افغان محصلان دغه ورځ داسې مهال نمانځي چې لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
مجاز لابراتوار موږ نه لرو، زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه
چارواکو د دې ستونزو د حل په خاطر څه کړي.
هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته معرفي کوو.
که محصل موږ ته ووایي مستقیم ځو همدغه کیس باندې کار کوو، دې ته رسیدګي کوو.
په پوهنتونونو کې د پخوانی نصاب تدریسي ادارې ستونزې او په شخصي پوهنتونونو کې د زده کړو پر ځای فیسونو ته ډېر ارزښت ورکول هغه مهمې ستونزې وي چې د محصلانو د ورځې په نمانځغونډو کې یادې شوې. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د محصلانو ستونزې مني، خو وایي د دوی ټوله هڅه دا ده چې دا ستونزې حل کړي.
اصلا زموږ توجه او تمرکز په دې بخش کې ډېر متمرکز ده چې کمیت مدیریت وکړو. کمیت پدې مونا نه چې تیت شي، کمیت امکانات ډیر شي. په ټول ولایتونو کې موږ خصوصي پوهنتونونه او دولتي پوهنتونونه ولرو، او همدارنګه هغه ظرفیتونه منځته راولو چې په پوهنتونونو کې موثر واقع شي. درسي مواد ډیر ښه شوی ده، جذب د استادانو په پوهنتونونو کې زیات شوی ده، ډیر زیاتوال راغلی ده. دغه تغییرات ده چې اوس عینی او ملموس ده. د اداري په برخه کې بدون شک چې موږ مشکلات لرو په یو نیم ولایتونو کې، مثلا هغه پوهنتونونه چې نویجات دي، محدودیتونه د اداري ظرفیتونه په بخش کې دي، محدودیتونه د کاري بخشونو کې دي چې مونږ کوشش کوو چې دغه محدودیتونه لرې شي او تغییرات پکې راشي.
یو شمېر محصلان وایي په پوهنتونونو کې درسي نصاب اوس هم تر ډېره حده زوړ دی، او دوی ته هغه چپټرونه تدریس کیږي چې له 100 تر 500 کلونو پرې اوښتي دي. خو د لوړو زده کړو وزارت د محصلانو د ریاست مشر پوهنمل سید نجم الدین جلال بیا وایي دوی د تیرو دوه کلونو په ترڅ کې د غستونزه تر ډېره حل کړي، او په ځینو برخو کې چې ضرورت و نوي مضامین او څانګې په پوهنتونونو کې زیاتې کړي.
تقریبا 500 کوریکولوم تجدید کړي ده، نوي کړي ده. هڅه هم نه ده چې ټول مونږ کوریکولومونه کې سپخوانی بی شاید پر لگه کملر زای یا کمزای پیدا وسی، مگر د ما معاونت علمی د پانتونو مسولیت ده او د دیپارتمنتونو مسولیت ده. مونږه هر وخت هغه ته شورای رهبری پریکړه کړی ده او لایحه مقررات مو ویلی دلته نګری ده. هغه باید یو کمیته ولري، کمیته د تطبیق نصاب کوریکولوم، هغه باید دا کار به وکړي. او سرشته چې لازمی ده شاید تاسو وګورئ دنیا پرمختګ کوي، مونږ نوې رشتګانو په تقاضا په زمان کې جوړو. مثلا خطاهان مخکې نه و، مثلا خطاهان روس نه وي ورشته ده، او مثلا د اداره او عامه پالیسی سو کله مخکې ده نه و، اوس دا 15 جوړه سوی ده.
د افغان محصلانو یو بل ستونزه د تجربوي زده کړو په برخه کې ده. دوی ډیر وخت هغه څه زده کوي چې استاد یې په صنف کې ورته وایي، خو دغه درسونه دوی ته په عملي ډول نه ښودل کیږي. رحیما چې په یو خصوصي پوهنتون کې زده کړې کوي وایي لوی ستونزه یې دا ده چې دوی یو مجهز لابراتوار نه لري.
موږ چې د کوم مشکل سره مخامخ یو، یا افغان محصلین چې کوم مشکل لري، هغه دا دی چې مجهز لابراتوار موږ نه لرو. بعض وسایل چې باید په لابراتوار کې موږ هغه وسایل چې موږ باید استفاده وکړو، هغه وسایل موږ په دسترس کې نه دي.
دا یوازې په کور دننه محصلان نه دي چې ستونزې لري، بلکې هغه افغان محصلان چې د بورسونو للارې بهرنیو هیوادونو ته تللې هم ګڼې ستونزې لري. خالد شاه نایل چې د هند په اترا پردیش ایالت کې د علی ګڑھ مسلم پوهنتون محصل دی، په هند کې د افغان محصلانو ستونزې راسره شریکوي. د ده له خبرو وروسته به د لوړو زده کړو وزارت د ویان فیصل امین ځواب هم واورئ.
اول ستونزه چې ده د ژبې ستونزه ده، د ژبې ستونزې سره مخ کیږي. او دوهم دا ده چې سفارت غم نه خوري. په هندوستان کې ډیلی کې کوم سفارت چې د افغانستان لري هغه یې غم نه خوري، دومره پام ورته نه کوي محصلینو ته. او درېیم ستونزه دغه ده چې درسي میتود لږ داسې مختلف غوندې د افغانستان نه، نو درجه یې جګوي. او بل د محصلینو دغه ستونزه چې هغه دوی بیچارهګان ګوره، د محصلین چې څه په برس کې ځي، د اقتصادي ستونزې له امله ځي چې څوک برس کې ځي، داسې نه وایم شخصي څوک ځي هغه زور لري. نو بل دوی پیسې ډېر ځنډوي، په د کوم سازمان چې دغه پیسې ځنډوي په وخت پیسې نه ورکوي. او دلته په سفارت کې غټه عمده ستونزه دغه ده چې سفارت چې کوم مشکلات دوی وایي، مشکلات د هغه چې دی هغوی بیا داسې عکس العمل نه ښایي.
د دولتي بودجې نه دوی ته یو جیب خرچ داشتن مد نظر نیول کیږي، د دوی پیسې مون نه ورکوو. د دوی پیسې وزارت محترم مالیه ورکوي، مونږ یوازې د دوی هغه لستونه او دا شیان تایید کوو. خو زموږ تعهد دوی لپاره ممدادی چې مونږ لستونه ډیر زر تایید کوو. او دا استونز چې دا عام نه ده، په ټول میاشتونه کې نه ده، یوازې هغه آخر کال بودجه چې راځي هغه کې لک تغییرات راځي، یا مثلا مشکل پیخیږه خاطر نه لک په تاخیر باندې اجرا کیږي.
د خصوصي پوهنتونونو محصلانو یو بل استونز دا یادوي چې په دې پوهنتونونو کې ډیر وخت د زده کړو پر ځای فیس ته ارزښت ورکول کیږي. دا بیلګې په ډول که کوم محصل په خپل وخت فیس تحویل نه کړي، پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي او یا هم په امتحان کې ګډون نشي کولای. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون محصله زر کامیری له حکومت غواړي چې د خصوصي پوهنتونونو لوړ فیسونه راکم کړي.
زما یوازینی مشکل چې د فیس له لحاظه ده، یعنی که چېرې دغه فیس زموږ چې پوهنتون کې اخیستل کیږي مجموعاً، یعنی کېدای شي په ټول پوهنتونو کې اخیستل کیږي همدونه فیس، نو زما خپله شخصي همدا ستونزه مې څه ده، د فیس له لحاظه ده که چېرې دا فیس کم شو نو که هم کوی چې د خپله محصل یا خپل همدغه څوک چې درس وایي یا محصل ده کنه، په حساب د محصل کوی چې خپل درسونه په ښه توګه سرته ورسوي، یو لحاظه یو فکر مخشوش شوي د خپل د فیس له لحاظه، یعنی زیات وخت مجبور چې خپل کار وکړي، وظیفه وکړي. یو څوک چې هېڅ هغه ورور هم نه لري، پلار مثلا له ستونزو سره مخته نهشي کولی د هغه فیس پوره کړي، نو باید خپله کار وکړي. که چېرې خپل کار وکړي بیا درسو ته هغونه توجه نهشي کولی، نو همدغه لحاظه زما یوازینۍ غوښتنه له یو دولت نه همداده چې فیس له لحاظه کوی چې موږ سره کومه کې فیس هم کم شي.
خو د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین په خصوصي پوهنتونونو کې ډېر فیس او په مختلفو نومونو له محصلانو پیسې اخیستل د قانون خلاف کار بولي. هغه له محصلانو غواړي که چېرې په کوم پوهنتون کې د فیس په برخه کې زیاتی ورسره کیږي، له دوی سره د خپل ستونزه شریکه کړي.
ټول ځوانانو ته وایم که هر پوهنتون دي مونږ ته اطلاع ورکړي، مونږ هم خپل نظارت کوو. دوی مونږ ته اطلاع ورکړي چې دغه زموږ دغه موسسه کې مونږ درس وایو، په دغه موسسه کې دومره فیس اخلي مونږ نه، زر افغانۍ مثلا د مونوګراف نه اخلي، $200 فیس اخلي مونږ نه، که مثلا یو مضمون کې ناکام پات کیږو فیس اخلي مونږ نه، یا مثلا یو ټایم نه بل ټایم ته چې خپل ځان تبدیل کوو مونږ نه فیس اخلي. دا درست نه ده، دا خلاف د قانون ده. زه خو همدا خاطر نه وایم چې یو مسله چې ډیر مهم ده چې محصلین باید هوښیار اوسي. هر محصل چې خپل ځان یو ځای ته شامل کوي یا درس وایي، دا باید هلته ډیر دقیق برخورد وکړي. که پوهنتون ورته وایي چې دا زما داخلي لایحه ده چې د دې پر مبنا باندې زه ستا فیس اخلم، دا باید ورته وایي چې د دې مبنا څه شی ده. دا خو وزارت تحصیلات عالی په لوحه کې شته نه نشته، چې نشته خو زه نه ورکوم. مونږ خپل نظارت کوو، خو دغه موضوعات مثلا چې مونوګراف نه یو څوک فیس ور نه اخلي، اون خو نه خبري. پوهنتون مونږ ته نه وایي، که محصل مونږ ته وایي مستقیم زو همدغه کیس باندې کار کوو، دې ته رسیدګي کوو.
د خصوصي پوهنتونونو محصلان وایي د فیسونو د مهموالي له کبله په دې پوهنتونونو کې درسي نصاب او درسي بهیر ته ډیر پام نه کیږي، او استاد چې په صنف کې هر ډول تدریس وکړي اداره یې پوښتنه نه کوي. خو د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو د ریاست مشر پوهندوی محمد امیر کامول وایي یوه کمیټه یې ټاکلې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د خصوصي پوهنتونونو پر درسي موادو بیا کتنه وکړي.
په خو چې کوم خصوصي پوهنتونونه جوړېدل، هغې ته به ویل چې تاسو لاړ شئ د دولتي پوهنتونونه دغه نصابونه راوړئ، کاپي کې په هماغه نصاب باندې مخکې ځئ. یعنې دغه مکمل صلاحیت دی ته ورکړل شوی، او هلته هم د هر چا چې خوښه وه په هر ډول نصاب باندې راوړلو هماغه تطبیقولو. په تېر یو کال کې زمونږ یوه بل لوی لاسراولنه داوه چې د نصاب د بیا کتن لپاره مو یو ځانګړی کمیشن وټاکه د جناب پوان صاحب حمید الامین په مشرۍ باندې په دې کې متخصصین ناشتي د ټول خصوصي پوانتونو نصابونه لسره ګوري په دې باندې بیا کتن کوي د خپل نصابونه جوړي به راځي دغه کمیشن مقابل کې د خپل نصاب نه دفاع کوي او دا په هیواد په ټولو پوانتونو کې کسه دولتي او که شخصي په ټولو پوانتونو کې په یو ډول باندې دغه نصاب عملی کیږي امید لرو چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به دغه لړۍ هم موږ سره ته ورسو
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات وایي هغه ځوانان چې په کانکور کې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي او د اقتصادي ستونزو له کبله په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې نشي کولی دوی دا زمینه ورته برابروي چې په وړیا ډول او یا هم په تخفیف سره په خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې وکړي
ټول هغه ځوانان چې هغه اقتصادي ستونزې لري او شخصي پوهنتونونه نشي ویلی په ډېرې اسانۍ سره په مرکز کې زموږ معینیت په ولایتونو کې د ځوانانو امریتونو ته رجوع کوي د دوی سره انټرویو کیږي د هغوی پوښتنه کیږي که رښتیا هم ثبوت شوه چې دوی اقتصادي وضعیت کمزوری دی مستحق دی هغوی سره موږ دغه کمک کوو اړوند پوهنتونونو اړوند پوهنځیو ته یې معرفي کوو نه یوازې چې د یوه سمستر یوه کال دپاره له شروع نه تر اخره پورې له دغې ښه نعمت نه چې د ځوانانو چارو معینیت رامنځته کړی دی برخمن کیږي
وګوریدونکو دا تاندې څنګه محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نورې خبرونې زموږ پر ویبپاڼه هم لوستلی شئ پته مو دا pa.azadiradio.com او په فیسبوک کې مو هم په دې پته پیدا کولای شئ facebook.com/tandisange تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر SMS لا آزادی رادیو سرا اڑی کٹنگ اکڑائی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو ډیرو درنو او خوږو اوریدونکو ګران اوریدونکو سلام او خیچاري سوله د هر افغان غوښتنه ده افغان حکومت کلونه کلونه د سولې درامست کېدل لپاره هڅې کړي په دې وروستیو کې افغان حکومت وتوانید چې د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک امضا کړي دا چې د یو شمیر اسلامي احزابو فکر او غوښتنه په دغه برخه کې څه ده موږ نن د افغانستان د نجات د ملي جبهې له منشي ډاکټر زبیح الله مجددي سره غږیدل یو ښاغلی ډاکټر صاحب تاسو سره کلمه وستړي مشي
او استاستول او لینک ته سلام او احترام تقدیم
ډیر مننه ډاکټر صاحب لومړی پښتني په توګه په دې وروستیو کې افغان حکومت د حزب اسلامي د وسلوالې ډلې سره د سولې او تفاهم لیک لاسلیک ستاسو د ریس دغه تفاهم لیک په برخه کې څه ده
موږ در مجموع د جناب حضرت د ریس او د جبهه د رهبری د ریس عاد از موږ د صلح غوښتن کېجو او د صلح طرف دادی کوو خدا توافق نامه چې امضا دستک شوی ده دوال طرف نه دیگه سه نقایص موجود ده او با باره که موږ مختر مخ جناب عیسد تقریبا شپد میاشتولان دیش چه متن اولی لاس راغی زین مواد تا ده اصلاحات و نمیسته بلندیز بکنه آقای واسول شورای امنیت شورای صلح تا او جناب رئیس جمهور متاسفانه آقای تا پام منشوه بیا په آخر کې چې بل متن راغی په هغه حساب چې خیر دا نور مسایل نه هم تیرې کو د سره د حمایت لپاره مګم دا دوه مسله اساسي مسایل چې یو نقص حقوق العباد ده چې مسند قضایی بلا قید شرط رهبری د حزب اسلامي محترم ته راشوې ده تضمین شوې ده او بل هغه چې دا القاب ورکول جامعه سیاست ده د دې په اساس چې د دې ازادي د کشور او د صلح لپاره تلاش کړی دا وقته چې کمیټه سره لپاره تلاش نه وکړي او دا سه القاب هیچ رهبر سیاسی یا جهادی تر اوسه نغخته نکرده نه ورته ورکا شو دی دوال تک سره مخالفت
دوال دو مسلې راولړی یو د لقب او یو د حقوق او عبادت مسله کچې ته مخ فکر وکړو غنو البته مشرانو تل ته په افغانستان کې القاب ورکړل شو او سم ورکول کیږي په دې روسیو کې مزینو کسانو ته ورکړل شو ازما پوښتنه په امده ځای کې ده چې د یوازې د لقب مسله وي په دغه برخه کې څه
نه یوازې نه دغه مسله او مسله مهم تته مهم مسله اصل شریعت د اصل نه د مراد شوی چې لباد دخل شوی ده دا مسله مهم ده القاب ډېر کنه کوي یو جناب مرحوم اعلیحضرت زایشات پدر ملت نشد بل چهت آقاب نه پکر شویده مرحوم استاد ربانی تکل شهید سلوه پست شهیدات شهادت نخشه بل جوانده که ممتاز آقاب نه که پاستانی افغانستان که متاسفانه نو دا یو امتیاز ده چه عدالت نده پده عدالت نمارد که مگر است دجاعت باید کم دیر اشتباعات کرده او پست دولت ده تحسیش شو نو حالت راغای پدې سوال اسکار کوم ډېر اشتباهات شوې ده متأسف
کده
حقوق دي توکل عدالت نه
کده حقوق العباد مسلوي دي تورته ګڼډور جهادي رهبران هم موجود دي چې غویم ګڼ افغانان وژلي دي په جګړو کې د تخکیل ولې دا غوي خبره نه راپورته کیږي
او ته چا خپل بعد بخره ده ورته بخره ما
خپل ته خو قضایي مسؤلیت لري غوي ګرځي هم ده اوس
نه رسمن چا دې ته نه منلې نو ګوري مقصد دغه جناب اسف دا موضوع چې ده د اول سر از اسف د حقوق د ولوس هغه نه دفاع کړی ده جناب اسف وخت چې رئیس شو سناو مجلس نشنان جلګه البته ولسی جلګه فیصله وکړه چې په خوانی جنایت نه باید پختنه نه شي جناب اسف هغه باندې اعتراض وکړه او خلبات باید هغه مستثنا شي ای اصلاح له حکومت بش داخله کله چې به له حکومت نور جرایم نه پختنه نه کی دولت نو حقیقت ای اصلاح له بیا امضا ته واسطه ایزبه دا یو اصل ده دی اصل مون نشی تیر دلی
په دغه جګړو کې ستاسو د جبهې رهبران او غړي دوی خکیل نو
نه وخت هغه وخت نه چې دولت تاسیس شو ځان سره راغې خپل مجاهدین باندې ټول باندې امر وکړ چې خپل اسلحه ټول تاسو دولت ته ورسپاره هم په ولایت هم په مرکز انسه به دې جبه کې جنور کوم هیڅ کار اخیل نه الحمدلله
اوس هل لار څه وت تسهید حکومت سره حتمی د چي ناس به مر سره کړی وي خپل پیشنهادات به مر توړاندې کړی د حکومت جواب تاسو ته څه و د هل لار څه وت
موږ خپل دلیل لکه ما عرض وکړه اول سر نه چې متن ځا اسف ته ورسی شپږ میاشتې وړاندې هسه په نظریات حکومت ته واسطه و هغه دا اصلاحات نشر اوسته او اوس موږ خپل دریز اعلان کړی دا مساوی مطبوعاتي کې ټول عام ورسته چې موږ په خواني دریزم دغه هغه ته موارد چې موږ اصلاحات جنګ وایسته وقفته او هغه ته موارد مطبوعات هم وکړه تاسو نو دغه نه هغه تشریف دلو د لپاره مساوی مطبوعاتي کې او د دا دوا اخري موضوع چې موږ نشته ریدلای مخصوصا د عقل بعد د نقص نه نشته تیرداره هغه مو دولت هم سپارلې ته او مطبوعات ټول ورستم ویلې ته نو دا دولت د استفاده استخدام کوي
او کچې دغه اته موارد اصلاح نشي ستاسو دریز به پغه وخت کې څوي
اته موارد مو ما وایي چې د له باج دولت شاید مشکلات بل در نور مو ته شو هغه دوه جناب هسه کلک دلی دلی ده دریز خود د القاب ارتباط کې دا دریز جناب هسه وایي چې اوس نور رهبران چې رئیس جمهور وایي د القاب او اسد سره مخالفت دا وایي دا مناسب نه ده اوس نو د عقل باد باور کوم هم دغه موقف ده چې دا د منلو ول نه ده او ممکن تحرکات هم نکوي جناب هسه دا پالیسی نه چې مظاهری جوړ کو ډیر مسائل پیښ شوی وایي هسه باندې دې تومتونه شوی مظاهره نه کړی دا موږ خپل دریز وړاندې کوو نو که دولت زموږ خبره واوري او هغه اصلاح کړي هم د دولت په خیر ده هم د ولس د امت د ولس په خدمت ملت په خیر ده او هم داسې یو لوی اشتباه د دولت او د توافقنامې نه لري کیږي او کوي نه منل نو موږ خپل مسؤلیت ترسره کړی ده
جناب ډاکټر صاحب ته یو بل مسله راولاړی دي تاسو ویلي چې یو شمېر غنور جهادي مشران چې غویم وژنې کړي دي غویم ګرځي البته حقوق العباد ورته نه دی بخل شوی کچیرته موږ دغه یو مسله ډیر ټینګ ونیسو او په دغه یو مسله باندې موږ د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د تړون ماتيږي او حال دا چې په بلې خوا کې زموږ یو شمېر ډېر مشران دلته ګرځي چې هغوی ډېر په سلګونه کسان وژلي دي، هغوی دې ګرځي او دغه د سولې تړون هلته چې زموږ امن پرې راځي، زموږ سوله پرې راځي، په دې یو مورد باندې ماتیږي او جګړه نورم دوام کوي. فکر نه کوي د اسلامي حزب د رهبری هیئت دی وغړي په توګه دا به تاسې د ولس سره جفا کړی وي؟
نه، په هیڅ صورت، بلکې موږ عدالت پر ځای کړی وي او ولس ته خیر رسولی.
عدالت خو بیا باید دواړو خواو ته پلی شي، دغه نور مشران باید
هیڅ چانه د ولس نور مشران ته حق ول باید داخل شوی ده. ما از وکړه چې وخت ورسی چې دا فیصله وکړه چې نوښت بابا اصلاح کړه.
او مسله خو ته په قضایي مسؤلیت کې ده، مګر دوی ټول قضایي مسؤلیت
لري. قضایي مسؤلیت نه، قضایي مسؤلیت نه لري، هم نه لري. هر څوک چې راشي دوی باندې اعتراض وکړي، محکمې ته تلای شي، خپل اعتراض سرانوري ته وړاندې کولی شي، محکمې ته تلای شي، دا کار کولی شي. چې جناب متیاس نمائندگان موږ اورېدلې چې کله چې دا موضوع پورته کېدله حق ول باید مجلس ته وتله. نو ولې کومه ته هغه نه دي غوري سو ورځ ولاندې د حرکت انقلاب سره یو مجلس او علما ته تجدید دلته ځماست د خبره وکړه چې دوی دوی د موضوع دونه بیرګي که خدای راخصه دوی د خلق وینه دوی کله یو اعتراف ته خرج د عذر وغواړي او کنه نو ورته د موضوع دونه بیرګي دوی خو دوی د موضوع اصلاح شي.
د ازادي رادیو ډیرو درنو خوګو اوریدونکو ګران اوریدونکو، دا وستا سره لپاره د دیونه حقیقت سره پروگرام چې د افغانستان د نجات د ملي جبهه لمنشي خاغلی ډاکټر زبیح الله مجددي سره ته چمتو کړی و. تر بیا خیر چاره.